ترکیه، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د اونیس پروګرام ترکیه، اسلام او ډیموکراسي لیبلې کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې هم د نور اسلامي هیوادونو په څیر د دیني زده کړو لپاره مدرسې شتون لري چې د امام خطیب لیسو په نامه یادیږي. د دغه هیواد د پوهنې او روزنې د وزارت له شمیرو سره سم دا وخت په ترکیه کې 1580 امام خطیب لیسې فعال دي چې 3,15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. په ترکیه، اسلام او ډیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې په ترکیه کې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي له څه وخته پرانستل شوي او څه ډول درسونه پکې ویل کیږي. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل، خو په 1923 کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې تر دوو یا درو میاشتو پورې به دوام کوي. تر هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1915 میلادي کال کې په استنبول کې پرانستل سو. ترکیه ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومې ده ورغلم چې دا مهال 1,000 زده کوونکو درس پکې وایي. د ښوونځي لومړی لوی دروازې ته په ننوتو سره سم په تالار کې د مصطفی کمال اتاتورک مجسمه او په ترکی ژبه د هغه وینا لیکل شوی و چې مفهوم یې څه دا ډول و: هر انسان د خپل دین، صداقت او ایمان د زده کړې لپاره یو ځای ته اړتیا لري چې هغه هم ښوونځی دی. د استنبول انادولي امام خطیب ښوونځي له مدیر جاوید اردم څخه مې په لومړي سر کې په ترکیه کې د امام خطیب ښوونځیو د پرانستی په اړه وپوښتل. نوموړي په ځواب کې وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi tarihi 1950
Bu Türkiye'ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal tarasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranistal shu. Aga waqt Democrat kon pa waq ki Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwani wazir. Aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي، او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
شکلنده لیسیه چیرلیور
جاوید اردم زیاته کړه چې دغه لومړنی ښوونځي ډیره ښه نتیجه ورکړه او ډیر ښه کسان یې وروزل. وروسته د وخت په تیریدو سره ګڼ شمیر نور امام خطیب ښوونځي پرانستل سول چې دا وخت یوازې د ترکیې په استنبول ولایت کې تر 40 زیات امام خطیب ښوونځي سته، او د حکومت له پلان سره سم په 2013 کال کې به یوازې په همدغه ولایت کې 85 نور امام خطیب ښوونځي پرانستل سي. د ترکیه د تاریخ په اوږدو کې په امام خطیب ښوونځوي کې کله لښ په جم څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پوری درس ویل کیږي، چې بیا ورسته زده کړه تر لاسه کوونکي فارغین په پوهنتون کې د لوړ زده کړو لپاره نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څانګې ته ځي، بلکې په نورو څانګو کې هم لوړ زده کړې تر لاسه کولای سي. د ترکیه په قونیه ښار کې په بیلابیلو امام خطیب ښوونځوي کې 28 کاله د مدیر، مرستیال مدیر او ښوونکي په حیث دنده ترسره کوونکي فخری شکر وایي، د امام خطیب ښوونځوي هدف نه یوازې دینی علوم شودل بلکې عصري علوم شودل هم دي.
Anladım. Şundan dolayı imam lisesine geliş gayesi, ailelerin de gönderiş gayesi.
Bu imam hatip kuunzev ki de tolu zdakavun ku av da hagoi de koranayu mukhadana da çiz zdakavun ki de dini ulumu pohan av aliman şi. Pa imam hatip kuunzev ki zdakavun ku ta de din lumranay av bansatiz zdakri laka aqaid, tafsir, hadis av fiqa khudal kigi. Ya pa bal ibarat da zdakavun ku lar khuwana kigi av dwi pa khpala kitabuna lwali او خپل معلومات سیاتوی. دغه زدا زده کوونکې ټول نه غواړي چې د دین عالمان او پوهان شي، بلکې څوک غواړي چې ډاکټر شي، څوک غواړي چې انجینر شي، او څوک بیا په نورو څانګو کې غواړي چې پوهان شي. په دوی کې د یو شمیرو کورنۍ په دې نظر وي چې بچیانو یې په کافي اندازه دینی معلومات ترلاسه کړي دي او په دینی چارو کې خپل لار موندلی شي، نو غواړي چې بچیان یې د سیاسي علومو پوهنځی ولولي او ولسوال شي، او یا غواړي چې د قانون پوهنځی ولولي او حاکم یا څارنوال شي. خپل زده کوونکي هم دا فکر کوي او د دوی کورنۍ هم دوی هڅوي او لارښوونه ورته کوي. نو په همدې خاطر ټول فارغین د الهیاتو پوهنځي ته نه داخلي.
د استنبول انادولو امام خطیب ښوونځي مدیر جاوید اردم ورته نظر لري او وایي چې په امام خطیب ښوونځیو کې د دینی علومو سربیره عصري علوم هم ښودل کیږي، چې دا ډول زده کوونکي وکولای سي چې خپل دین، کلتور او پرمختللي علمي ارزښتونه په ښه توګه وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه وګرځي.
1739 سایری ملي ایتیم تمل قانونو
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي، یعنی د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علوم او هم په ديني علوم سمبالوي
بیر چشهانه دونشمش اولیا.
د ترکیه لومړی ديني شونځي استنبول انادولي امام خطيب شونځي د نوري امام خطيب شونځي مور او پلار ګڼل کیږي. لدی شونځي څخه د ترکیه د اوسنی وزیر اعظم او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د مشر رجب طيب اردوغان سربیره د استنبول شاروال او د پارلمان یو شمیر غړي فارغ شوی دی. سالی اکتکین چې وخت دی شوونځي شاګرد او اوس مرستيال مدیر او شوونکی دی، وای چې د امام خطیب شوونځي یو فارغین کولای سي هغو کسانو ته د دین رښتینولي وروشي چې د دین په اړه ناسمه مفکوره یا پښتنې لري.
امام خطیب هم دینی علمونه هم د پوزټیو علمونه په اړه د ګوتړو چین
په امام خطیب شوونځي کې دینی او عصري علوم یو ځای شوتل کیږي، ځکه نو موږ کولای سو هغه کسان چې عصري زده کړې کړې وي ښه درک کړو او هغوی ته په مطمئنه توګه د دیني پوښتنو سم ځواب ورکړو. هغه کسان چې د دین په اړه ناسمې مفکورې لري، موږ کولای سو هغو ته قناعت ورکړو او د دین رښتینولي ورته وښو، او په دې کار کې ډېر بریالي هم یو. بلخوا په عامو پوهنتونونو کې چې د ښوونکو په ذهنونو کې د دین په اړه کومې پوښتنې پیدا کیږي، د امام خطیب ښوونځیو د زده کوونکو لخوا په ډیره سمه توګه ځواب شي.
په ترکیه کې د هر ملا، امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری وي چې له امام خطیب ښوونځي څخه فارغ شوی وي او یا بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی علومو پوهنځی ویلی وي. جاوید اردم وای د امام خطیب ښوونځي فارغین په پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي سربیره یو شمیر نور پوهنځیو ته هم تلای سي او لوړ زده کړې ترلاسه کولای سي.
زمونږ فارغین هم الهیات او هم نور پوهنځیو ته داخلېدای شي. د امام خطیب ښوونځیو د وظیفو د ټاکلو لپاره د ښوونې او روزنې د قانون 1909 بڼې 23 ماده کې راغلي چې د امام خطیب ښوونځیو فارغین په ځانګړې توګه دوه دندې لري. لومړی دینی خدمات لکه امامت، اذان ورکول، ښوونکي او مفتي جوړېدل، او دوهمې د لوړو زده کړو لپاره د اشخاصو روزل دي. دلته له لوړو زده کړو څخه یوازې الهیات پوهنځي مراد نه دي، بلکې نور پوهنځي هم دي. که موږ تاریخ ته ځیر شو، نو به ګورو چې د امام خطیب په فارغینو کې سیاستدانان، اقتصاد پوهان، ډاکټران، انجینران، قانون پوهان، صنعتکاران، د سینما ډایرکټران، خبریالان او د هر مسلک کسان موجود دي. یعنی زموږ له ښوونځیو څخه د هر مسلک تکړه کسان فارغ شوي
دي.
په ترکیه کې امام خطیب ښوونځي په دوه برخو ویشل کیږي. لومړی د انادولي امام خطیب ښوونځي دي او دوهم یې عام امام خطیب ښوونځي. په انادولي امام خطیب ښوونځي کې زده کوونکي د کانکور یا د مقابلې د امتحان لپاره شاملېږي، او په دوهم ډول یعنی عام امام خطیب ښوونځي کې زده کوونکي په لومړني یا منځني ښوونځي کې د اخیستل سوو نمبرونو پر اساس شاملېدای شي. د ترکیه په کونیا شهر کې د کونیا سلچوکلو حجاجهان انادولي امام خطیب ښوونځي کې د 12 سم سیمز د کونکي فرقان گینچر وای که څه هم زیاتره وخت نیمه فارغین د الهیاتو پوهنځي او پاتې نیمه نورو پوهنځیو ته ځي، خو زه غواړم چې پر مخم د الهیاتو په پوهنځي کې دیني زده کړې وکړم او دیني مشر جوړ سم.
Hocam İmam Hatip liseleri ile Anadolu liseleri veyahut da diğer liseler arasında ben şahsen fark görmüyorum.
Zepa şahsi toga da İmam Hatip o hunzayo au nuru hunzayo tırmanz kum davul topir nübinim. Pa am davul da İmam Hatip hunzayo da parigino 50 pisada da ilahiyato pohunzita au pati 50 pisada nuru pohunzayo lakatiba, injiniri, kanun au nuru zdaklota tarjih vorkavi. Zagwalam che la İmam Hatip o hunzi chakha tar farigido urusta da ilahiyato pohunzi ولولم او بیا د مفتی په هیز دنده تر سره کړم او بیا غوړم د دینی چارو د ریاست په عالی کمیټه کې د غړي په توګه دنده تر سره کړم او بیا د ټول هیواد د دینی چارو د مشر په توګه دنده تر سره کړم. یعنی زما هدف دا دی چې پراتلونکي کې دینی مشر جوړ شم.
په ترکیه کې د بیلابیلو حکومتونو د بیلو تګلارو پر اساس کله زده کوونکي له شپږم جماعت یا ټولګي څخه او یا کله بیا له نهم ټولګي څخه تر دولسم پورې په امام خطیب کې درس وایي. که څه هم له 1998 کال څخه په امام خطیب ښوونځیو کې یوازې څلور کاله یعنی له نهم څخه تر دولسم ټولګي پورې درس ویل کېدی، خو له 2013 کال څخه به په امام خطیب ښوونځیو کې له شپږم ټولګي څخه درسونه پیل سي. د ترکیه په کونیا شار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای زیاتره کورنۍ د دې لپاره ماشومان په امام خطیب کې داخلوي چې له رښتینې سرچینې د دین زده کړه وکړي او په ښو اخلاقو سمبال سي.
امام خطیب اوکولارنن اورته قسملاري ینیدن اچولاجک.
اوس د امام خطیب ښوونځیو منځنۍ برخه بیرته پرانستل کیږي، یعنی د لومړیو څلورو کلونو تر زده کړې وروستو که څوک غواړي چې په امام خطیب ښوونځي کې زده کړه وکړي هغه کولی شي چې په امام خطیب کې شامل شي. په ترکیه کې هغه کورنۍ چې غواړي اولادونه یې دیندار شي نو دوی امام خطیب ښوونځي خوښوي. یعنی ټول خلک نه غواړي چې اولادونه یې خطیب یا امام یا دینی کارکوونکي وي، بلکې دوی غواړي چې اولادونه یې دینی زده کړه سمه او له رښتینې سرچینې څخه ترلاسه کړي. ټولنه غواړي چې راتلونکی نسل یې په ښو اخلاقو سنبال وي، نو ځکه دوی امام خطیب ښوونځي خوښوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه هم جوړیږي او ماشومان درس پکې وایي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب مدرسه یا ښوونځی د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. په ترکیه کې دا ټول د حکومت لخوا جوړیږي او د حکومت لخوا کنټرولیږي. امام خطیب ښوونځي د ښوونې او روزنې د وزارت په دینی څانګې پورې تړاو لري او د دینی زده کړو ریاست درسي مزامین یا نصاب د ښوونې او روزنې له کمیټې سره په همغږي سره رسوي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، د استنبول انادول امام خطیب ښوونځي مدیر جاوید اردم وایي کچیر مدرسې د خلکو لخوا جوړ سي نو خپل افکار او نظریه به د دین په بڼه زده کوونکو ته وړاندې کوي.
Din önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړې شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کشیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
په ترکیه کې که یوې خواته مذهب له حکومت او سیاست څخه بیل ساتل سوی نو بل خوا دینی ښوونځي یا مدرسې هم د حکومت لخوا جوړیږي او هم په اقتصادي، اداري او نصابي حواله د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په دې مدرسو کې زده کوونکو ته د دینی علومو ترڅنګ کلتور او عصري علوم هم ښودل کیږي، چې دا ډول په راتلونکي کې د ژوند په هر ډګر کې کار وکړای سي او د وطن د خدمت جوګه سي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې د ترکیه لوړی دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان له دینی زده کړو سره څه ډول توپیر لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. ژوندي او ګړندي اوسئ.